السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړی کې بعد فاټا د پاکستان د مختلفو سیمو افغانستان په اړه رپورټونه ووره تبصری شننی او مرکی هم لرو. 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناوړه.
افغان چارواکي وایي د کندوز بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی. پاکستان وایي د مینا پیخه کې د وژل شو پاکستانیانو شمیره 90 ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. دا هم پوره خبرونه. د افغان پوځ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن.
دیوی هغه ناول یا ناصر چه ده خلکو آرام ژوند نرم کرده و وژل شوی تختیدلی او لکندوز خار سخوتلی او اوس محال افغان ځواکونه پر ټول کندوز خار حاکمیت لري. جنرال مراد همدراز ویل د چردری او دشتیارچی ولسوالی او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو تستانه شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا مهال صرف 2 پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو دوی زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي. د مینا په پیښه کې د وژلو شو کسانو شمیره د 2500 نه اوړېدلې ده. دا شمیره مخکې 800 ښودل شوې وه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړی فریډریک عظیم وایي که د کوهاټۍ د چرچ غونډې بله پیښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې ښاغلی فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا راغلی دې کنه سکیورټی ورکو نو دا وایي چې زه سکیورټی نه درکوم ولې تاسو دې.
خاغلی فریډریک وایل چې په بانو کې د پولیسو د یو ډی سپی له خوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک له خوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ دا دوی ته د 3 کالو تیرېدو باوجود نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوته چې پکې د 2 برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي خو برتانیا ویلي چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې دې سی سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایی نه و. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو 3 تنه تروریستان نیولې دي. د نوموړي ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې تورونو کسانو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مشري کوله. بیان زیاتوي چې نیول شوي کسان د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسله والو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 60 سیمو کې جګړې روانې دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو د تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سرخار انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وي په نوم تلویزیون ته نن ویل د ډي ان ا په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یو بریدګر پیژندګلوي ته نږدې شوې دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کېدونکي پارلماني انتخابات تر اغېز لاندې راوستل شي. دی وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوه چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 83.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ چوکۍ ګټلې ده. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 15% اخیستو سره په دوهم نمبر راغلې ده. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې د اچولو شوو ووټونو تناسب 86.8% و. تېره ورځ لوکاشنکا ویلي و که چیرې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو عمره ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سر خارمنس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمنۍ د ډکټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د تیرو 22 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه غستی کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پوند په 1.50 روپیه او 1.40 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او 1.43 روپیه د سعودي عرب ریال په 20.50 روپیه او په 20.50 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپیه او 35.50 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.60 غستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روان خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې پر کندوز ښار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړی، خو یو سیاستوال بیا د کندوز ته خوندي ساتلو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه وایي
لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په هغه حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
د سپا قبیلې خلک تور لګوي چې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامیه ترې د وسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مد کې د جرمانې غوښتنه کوي.
مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمانۍ نوم چې دی مونږ دغه منلو له تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې روه هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به واورې چې انځورګري د تشدد په ختمولو کې څه کردار لري.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې سي او تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان امنیتي چارواکي پر کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو د امنیتي ځواکونو مرستیال وی در ستیس همدارس د کندوز ښار له بې ځایه شوو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپلو کورونو ته ستانه شي. نوموړي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړه. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی بندر خان‌آباد سه مکمل باز شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې تاسو واورېدل چې افغان چارواکي پر کندوز ته دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صابي سره مرکه کړې. ښاغلي صابي د مرکې په پیل کې د چارواکو د خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د ښار دروازو په مربوطات.
فکر کوئ چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تېرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړه. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنې د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا شو ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمه کار دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دښمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تاسو نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نهدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیره تېرېدی شي، هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورتېرېدی شي، موبایل واخلي، ساعتیده کې واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونو یې ورته حملې کړي، مالونه یې ولا غصب کړي دي، زکات او روژه یې په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی، هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپی مرکه اوریدل چې زم همکار احمد تکل ورسره د کندوز د حالاتو په اړه او په الته د افغان حکومت د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په اړه کړی و.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسوره د سپا قبیله خلک وای د خیبر قبیله سیمه پولیټیکل انتظامیه د سپا قبیله نه د وسلوالو پرسی د پوزي تاوانونو په مت کې د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې دا ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکول په صورت کې به خپل سیمه ته لاړ نشي. خدا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوای په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت اورو.
د خیبر قبیلې سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدی نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیل او په دهشتګردو په لیست کې شامل او دا خو دهشتګردي شو. پوره کوم دا فیصله کړی چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمنه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپاه قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپاه قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو د دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا تاوان او دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاله شوی او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باړه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاله د سپاه قبیلینه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم په دی دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن هم تاله ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمې نه د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې که حکومت د تاوان د پرېکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته ننکړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړی سلام کړی ورو کور کمانډر سیف سلام کومره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړه ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ ته پورا تاون به کوو دی ارمی سابې مونږ تاون کوو دی ملک نور زمور خلکو سابې تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د پورا بیا احتجاج وکړو سینټ په فلور باندې بینک کوو دی سیملی په فلور بیم کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت نه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال دا کوي چې دغه صبح په واران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته اور لګولې او د عملیاتو په نامه بېګنا ولس توروي، خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی، او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګنا ولس ځورول کېږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بېګنا وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده، وایي ځواکونه بېګنا ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بېګنا ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بېګنا خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبره خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي، هغوی دومره غیر ذمهواره نسی کېدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کېږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کېږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کېږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځولو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درې نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخته د عملیاتو راپورونه ورکول کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د تاریخ پانه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل ایسار دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو، داغي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو پہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دل گلن خان
یخنیاں کی وا دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
مشال ریډیو تاسور د پنجاب صوبې لاهور ښار په حلقہ ان اے 122 کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راتللو وروسته پاکستان تحریک انصاف نتیجې قبولولو وروسته خپل شکست تسلیم کړی دی. د دې ترڅنګ د اوکاڑانه د قومي اسمبلی حلقې 144 کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبائی اسمبلی حلقې پی پی یو تحریک انصاف امیدوار شیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړی ده. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای او 22 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د تر څنګه د اوکاړه د قامی اسمبلی حلقې ان ای او 44 کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3000 څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبائی حلقې پی پی یو سل وڅلوېخ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی 1500 څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د لاهور په حلقه ان ای 122 کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده
خبردار ہے کہ جو پاکستان میڈیا کسی کو کمزوری گانے دی جگہ انتخابات کے دل کیا را سرگند حالانکہ تو کہا کہ انتخابات کے دل کھولے گئے تو میڈیا دور توجہ نہ تھا.
د یادونه دا چې په حلقه ان ای 122 کې د رجستر ووټرانو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه او په حلقه کې 240 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي. دغه شان په حلقه ان ای 144 کې د رجستر ووټرانو شمیره د 3,16,000 نه زیاته وه او په حلقه کې 210 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي. په دواړو حلقو کې پاکې او پورم نه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوریت ګوندونه د تورې ورځې په توګه لمانځي. په 1999 کال کې دغه وخت پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف د منتخب حکومت ړنګ کړ او په واک کې قبضه وکړه. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی دی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه او دغه سې کارپوهان مشرتابې د دینه سسته کړې دي او کناو کارپوهان په دې اړه سوای د ریاس موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمې ته رسېدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستې او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
دغه د قربانۍ زور او جذبه زه نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټې راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې د هغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوري چې راغلی ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هره فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس.
همدا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک پوړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې به ډېر سلويخ کال لګي.
مشرف جماعت الله نه پس فوج بل نه دا یو احساس پیدا کړ چې په کاباره کې فوج دومره فخره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو تیرو 15 کالو کې یا تیرو د 3 کالو کې موږ ورو چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه خولې دغه کردار دین هغه ښکار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې چین د مخکې د فوجي جنرالانو چې دین او منتخب سیاسي جمهوریت حکومت خط کو او اقتدار واجب دی پښتون لا چې کوي.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواری، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز د اوازې د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د ادارا جوړ کړی شوی دا. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
د افغان پوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وای له خال خلسی مپرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وای طالبان جوبل شوی وجل شوی او یا هم تښتیدلی دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وای چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره و نوی تر رسیدلی ده. په دې سربیره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې د ماترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت یې په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شمې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 95 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان نیولې دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې.
لند خبرونه د نجیب امیر نواری د لوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکل دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو دی راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې ترقي او بحالي منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر صوبه بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړې دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې د لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنې کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنه غوښتنه کړې ده. د مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان دان اسپان لیکي یو خه جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي د قانون بالادستی وي او ولستا بنیادی حقونه تر لاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو خه جمهوریت حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی با د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 2 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو. د بیپولې ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیسټ لیکي په دغه روغتون تر 1 ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سنا څه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو ته پرون په ترکی کې په سرګونه کسانو د خونړې حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حمله د تنظیمونکو د نیول لپاره هڅه پیل کړي، د ترکی پوسټ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي حملو خبر ورکړي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 59 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي کنه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین دمرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري، د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپل فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان یې وژلي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ یې نیولې خو چارواکي یوازې د سلرو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. محمد صادق رښتینی یې درته نور تفصیل درکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عیني وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تفصیلي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتي، یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتی دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ یې نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولي کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې دي د 19 خبرونې د سولې په لور. په نننۍ خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه خبرې واره. د خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولای شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خپل هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پختون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برشونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد چی مکالمه قائمول وی، داغه زارت ریزلٹ پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی او تشدد پزاید یو بل خبر و آوری استعماری طاقتون سی دی یا ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا اس خلق دا خلقون لیدی کی او پزلو که یو ویر پیدا کی شک پیدا کی جلسی پیدا کی دا کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انڈیویجول دی دا انسیکیور سی اغه انسیکیورٹی دی مجبور کی او دسی دا غته سی دی زانون په یو ډول مطلب زیاده زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دي دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم شي زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انځورګران د مشهورو خلکو انځورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انځورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انځورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انځورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. دا هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انځور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغه سې د انځورګر، همدغه سې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرمن شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو څه بل څه شته. رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېری انځورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انځورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انځورګرۍ سړو انځورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انځورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انځورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انځورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نوې نسل دی چې دا ویني چې د بیعدالتي د حقوق نه مراعت کیږي او
دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا ټوپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې موږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نوی طریقې وباسو. او هنر یوازنی ډېر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دانه چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټي دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکا ته راشي کرانه چې څوک غواړي کنه غواړي باید وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګیږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر ګرافیټي کار کول ډېر ښه لار ده. او بس مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګاه کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زموږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی ترسو موږ د دنیا والو ته وخی نړیوالو ته چې موږ سولېس خلک یو موږ امن غواړو. د ذهني سکون د پاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې موږ خلکو ته خیو چې دغه دمر حالات خراب نه دي. موږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي موږ بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
دا تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پخوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغې وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولیزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هېڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسېږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر غواخ در سره مخه کوم. آباد او خوشاله اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط او سین لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی بریدا ماتا بریدا سار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹم
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک
مل دلارې لکه ګلاب را زپو مې نور کالو بکالو د بډه کال را کا چټو اهلو لا جهان دې فریق دا ماتا فریق دا زادر نشما جنت وکړما جنت وکړما اے خدایا کلرا اے خدایا پوهارا زړګې مضبوط را او سینه لویا را